د روانې خبرونې په دوام کې درسي ساعت پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې به د دې ساعت لنډو خبرونو ته راوړم. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتسل د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سراج الدین حقانی سره د ښځو د کار او تعلیم د بندیز د لری کېدو په اړه خبرې کړي. یو نامه په یو ټویټ کې د دې ناستې جزئیات ورکړي. د بیان له مخې ښاغلی پوتسل د ښځو د کار او تعلیم د بندیز د لری کېدو په اړه د نړیوال ټولنې غوښتنه دغه طالب چارواکي ته ورسوله. طالبانو په کونړ ولایت کې د نابینان جنو د ځانګړي لیک لوستول کې هم بند کړی دی. په دغه ټولګي کې چې درې میاشتې په خوا پیل شوی وو، لسکونو نابینان جنو بریل لیک لوست زده کاوه. د طالبانو حکومت وایي شپږویشت ټانکره بې کیفیته تیل چې نیمروز ته وارد شوي وو بیرته ایران ته لیږلي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ستاندارد ملي ادارې پرون په یوه بیان کې ویلي تر لابراتواری چک روسته د دغو تیلو نتیجه منفی ختلی وه. په لوګر کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس په دغه ولایت کې د یوې نوې لرغونې سیمې د کشف خبر ورکوي. رفیع الله سمیم تیره شپه آزادي رادیو ته وویل چې دا ځای د لوګر د مرکز پل علم ښار ته څیرمه د سپیس په سیمه کې دی او په اسلامي دورې پورې مربوط دی. او النصر فوټبال لوبډلې د کریستیانو رونالدو د هرکلی لپاره نن ماښام ځانګړي مراسم په پام کې نیولي دي. تمه ده کریستیانو رونالدو د هرکلی په مراسمو کې د النصر کمیس په تن کړي او رسمن له خپل نوي ټیم سره یو ځای شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې خونکه یو لړ ناروغي په ځانګړې توګه ساري ناروغي تشریح کوي او د درس په دوام به دا وورو چې ساري ناروغي په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا د پروتیستا د فنجي دي پروتوزواوی دي وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور لنې چې مالیکول دي دغه بو وایو. د دې څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مرزيان رامه بنست کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن کچې یو څوک وړي چې تعریف کې داسې پتوجن هغه دغه مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامه بنست کوي. راځو اول بکتریات. بکتریا د یو حجروي ژوندۍ موجودات د ډلې څخه دي. د په پخر ډولونه لري. ځینې د دې څخه ګټور دي. د ګټور څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دي ته ضرورت لري. د زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. کچیر دی د بدن څخه ورکس کېدلی سي انسان د غس مشکلات سره هم مخ سي. خو و د دې څخه زیاتره چې دي هغه زیانمن دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې ویل پتوجن دی هم د بکټریاوی په تل سو میلادي کال کې د پتوجن په شکل باندې و پیژندل سول. یعنی هغه ته ورکه پیژندل سی و کنه به پیژندل سی خو دا ځانمنی یا د پتوجن په شکل باندې په تل سو میلادي کال کې و پیژندل سول. ځانمنی بکټریاوی چې دی هغه ناروغياني ډیر رم باندې کوي چې دوغه د ډلې څخه یو یا کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. د دې مستقیم ویش په واسطه باندې په هر دقیقه کې شل د نوټ رسیدي. یعنی کچیر یو د بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله په یو دقیقه کې د ملټیپلیکیشن یا ضربیږي. دغه کیږي مستقیم ویش کې چې شل د نوټ رسیدي د رقم نو کچیر وګورو په ساتو کې لسګونه او زرو ودونه تعداد ته رسیدي. د دې په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینی اراز ولا یم رمه باندې ستکه هغه لکه د تودوخه درجه لوړېدل دي یا هم نسناست دا یا هم خواګرزی دي د پوستکي دانی دي او هم نور دي. بل وایروس. وایروس د بکتریا سره توپیر داري چې د بکتریا لزره چنده واري کوشنۍ دي. د بیلابیل ناروغیان دغه رقم رمه بنسته کې لکه ټخی دي، انفلونزا د شری دي، ایډز دي او نور دي. د حجروي جوړښت نه لري، نه تنفس کوي، نه خوراک کوي، نه واده کوي، خو فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي، پر یو برخه باندې حمله کوي، هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخې حجرات یې مړه کړل، د هغه حجرې څخه بیرته راوځي، بیا ځې بله برخه اخته کوي. نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور د غرمه بنسته کوي، اراضه ولایم ربه بنسته کوي، هغه لکه د ستوني درد دی او یا هم خارش دی، د ستوني خارش دی، سپکته به د ټخی دی، یعنې پر هره برخه باندې چې دی عمله وکړي د هغې برخې اراض رمه بنسته کوي. او بل فنجي دا ژوندۍ موجودات د ځمکه پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري. د دې څخه زیاتره چې دی هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خوندان دي. دوی د مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دي، یعنی دوی هم مثلا داسې چې په انسان کې تاوان رمه بنسته کوي، مګر د دې څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي. که په بل عبارت درته ووایم، اقتصادي تاوان هم لري، اقتصادي ګټه هم لري. اقتصادي ګټه یې دا ده چې دی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ لپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي. خو مګر دی چې دی اقتصادي تاوان هم لري، ولې چې د نباتاتو پر سطح باندې دی خطرناکې ناروغیانې رمه بنسته کوي. د هغو لپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رمه بنسته کوي، هغه د رنګ ورم په نامه ده، د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ. او بل پروتستا ده. پروتستا په شمیر کې یو الجی دی او بل پروتوزوا دی. د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دی چې دی ناروغي رمه بنسته کوي، او دغه سي اهلي حیوانات مخته کوي یا کورنۍ حیوانات مخته کوي. کله چې بیا موږ د هغو حیوانات غوښه وخورو، دا مرضی بیا انسانانو ته هم راځي. د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی، نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده. ملاریا خپل کتاسي ویلي کومني ویلي خود انافیل شزنه غماش په واسطه باندې رمه بنسته کیږي، چې په انسان کې ځینې اراض رمه بنسته کوي. هغه مثلا د لوړ درجه تبه رمه بنسته کوي، یا هم خوله رمه بنسته کوي، وینه په شکه کمیږي. او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی، یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي. د دې پریونشن یا مخنیوي کچې اداره کوم ویل سي، د انافیل د غماش ایرادیکیشن یا د غو د منځه وړل دي، د کریم استعمالول دي، د خوب د جریان استعمالول دي او نور. اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغیو ته. د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو نه جوړې نه ستللی، هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیانې، بلکې دا نه جوړیانې خپله د انسان په بدن کې د یو لامل له کبله رمه بنسته کیږي. هغه که تر ټولو لوی عامل جینیټیک وبولو هم سي دي، ولې چې سرطان د جینیټیک له نظره که وګورو یو د چا پلار دی سرطان لري، تر ډېره حده پورې امکان لري چې په ده کې هم سرطان رمه بنسته سي. او یا هم سګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال یې د سږو سرطان دی، او یا هم چاغشتي. اوس نو ساري ناروغیان هغه ناروغیان دي چې د یو شخص څخه بل شخص ته تللی سي، سرایت ورته کولی سي، هغه لکه ایډز، ریزش، ټي بي او هم نور. تر ټولو مهم علت د پتوجن دی. پتوجن موږ ویل چې هغه میکروب یا ژوندی جسم دی چې ناروغي رمه بنسته کوي په انسان کې. د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو ګوري کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض. د زړه تړلي امراض یوازې په خپل په انسان کې د بل چاته نسی ور سرایت کولای یا استولای. اول هم ډیابټیز یا شکر ده. د سږي امراض دي، کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دي. او د سږي امراض دا امراض نه لکه ټخی، د سږي امراض مثلا د په بدن کې یو سږي ناکام سوی، کمزور سوی، تنفس نس کولای، دا امراض. او بل هم سرطان. او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي، بکتریاوي دي، پروتستا وي دي، فنجان دي. د دې تر ټولو هغه لارې چې دی کولای سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي، یا هم د سږو د ډراپلیټس یا څاڅکو د لارې دي، د هوایي کسونو د لارې دي، یا هم د یو شي سره تماس موږ نیسو د هغه د لارې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت. د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. له خون کې به واورو چې حجره له څو برخو جوړه ده، او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده، او د دې عملی په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي، خپله سیل کلمه چې ده هغه یو لاتیني کلمه ده. د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د مینس خالی فضایه هم تش کور په معنا ده. وایي نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. خپله حجره یا ژوندکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. ژوندکه یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل شو چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښتو په توګه همیت سوی دی. انسانان نږدې له سل چریلیونه څخه حجرې لري. سل تریلیونه حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. او انسانان له دغه سل تریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس مایکرومتر او حجم یې یو نانوګرام دی جوړ شوی دی. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 115 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکندي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمې قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غړګي پرې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پیژندل شوې حجره د اوښ مرغه هغه نلقه شوې حجره هغه ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډه ته رسیږي. خپله حجروي نظریه چې ده دوایي پرڅو عمده ټکو باندې ولاړه ده. پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړه ده. اول یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دا راته بیانوي چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپله حجره را پیژنې حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دا راته بیانوي چې ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. چې په دې ځای کې هغه ژوندۍ موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي یا هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجره لري هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوندۍ نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجروي وي یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي هغه وحید الحجروي یا یو ژوندۍ په نامه یادیږي. او هغه ژوندۍ موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوندۍ ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې موږ دا بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوي حجرې له مخکینی حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانی یا مخکنی حجرو څخه منځ راغلي دي. یعنی حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی له یوې حجرې څخه نوې حجرې چې منځ راځي په دا ډول سره ژوندۍ موجودات تکثر کوي. یعنی په هغوی کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ځای کې حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیل وال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه سوی دي یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل سوی دي. سلولوز څه ته ویل کیږي؟ سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تصول کیږي. په خپل دغه سلولوز یو ډول بڑا مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دي هغه حجروي غشا لري. په پادي نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجره دیوال چې دی یا خپل حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمری وال، دوهم ثانوي دیوال یا سیکنډری وال، او منځنی دیوال یا میډل لیمیدیا دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې په دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی. کلک او ډبل شکل لري یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی یا هم میډل لیمدیا دی. په دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمدیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمدیا چې دی وایي دا غیر سلولوزي پر دې ته ورته جوړښت لري. د میډل لیمدیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پر دې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل ممبرینز پیژنو. وایي د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندي موجوداتو حجرې د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده یا پوښل سوې ده چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل ممبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختي سره د لیدلو وړ وي. نو موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. د پروټین او شحم د طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات یې هم احاطه کړي دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یعنی نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څرنګه چې په عکس کې لیدل کېږي چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پردې چې سربېره پردې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسېږي. یعنې موږ وویل چې د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل سوې ده. حجروي غشا خپله یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شحم څخه جوړه ده. یعنې د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د موادو لېږدونه هم د چشې له لارې سرته رسېږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنې کولای شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجرې ورته اړتیا لري داخل ته جذبېږي د همدغې پردې له لارې. د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي، یعنې هغه مواد چې حجرې ورته اړتیا لري. او بېکاره او اضافه مواد یې د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنې کله چې هغه مواد چې حجرې ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب شي، بېکاره او اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب شي، بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ترڅو وایي. حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي. یعنی یوه حجره په نورو حجرو باندې ویشل کیږي چې دا خپل حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نورو حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې مصر اخلي حجره د مخکینی حجرې ځای نیسي چې کټ مټ هماغه د پخوانی حجرې خواص لري. یعنی کوم نوې حجرې چې منځ ته راځي هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي پوه ویرکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسېږي، د هغه سطح او حجم دواړه غټېږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سو، دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډېرښت انساج ترمیمېږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. یعنې همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي. لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې تر څنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور، چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري. یو یې جسمي حجرې دي، بلې جنسي حجرې دي. لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي. یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي، د جسمي حجرې. دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي. یا دوه ډوله حجروي ویش تون لري. یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بلې غیر مستقیم ویش دی. اوله څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدېږي. لومړی حجره اوږدېږي. په مستقیم ویش کې په لومړی قدم کې لومړی حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي. یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مو هم پیژندلې دي په مخکې درسونه کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوو برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدی شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی یا انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوو مواد په دوه چنده کیږي، په دوو برخو ویشل کیږي په مساوي برخو. البته بیا سایتوپلازم په دوو برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیواناتو په کرپندوکو کې د کرپندوکو په حجرو کې او هم په هغو حجرو کې چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې وي او له منځه ځي، دا ډول ویش په همهغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس عملیه کې د میتوسیس نیمګړې پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې یو حجره په نو حجرو باندې وویشل سي یو لر پیچلي پړاوونه سرته رسوي، یعنی ځینې مراحل سرته رسوي، بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سرته رسیږي، یو یې میتوسیس دی بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسیس ویش دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلومه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځته راغی، یا حجرې له یوې حجرې څخه نور حجرې منځته راځي، په دې وخت کې وده او رشد منځته راځي، یا هم ډیروالي منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیه. او دوهم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجره منځته راوړي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغوږی است. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولادت په برخه کې کوم پړاوونه تیروي او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپله تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنې په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري. په ښځینه تکثري جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القا شوي هګۍ، یعنی هغه هګۍ چې القا شوې ده او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري. دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نش د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن، البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي، هم تولیدوي. دا هورمونونه د هګۍ ازادېدل تنظیموي، او د دې ترڅنګ کله چې د هګۍ ازادېدل تنظیم کړي بیا ښځینه ځانګړي صفتونه ته ورکوي. د سجدلو په وخت کې نوې سجدلې ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونو په شاوخوا کې هګۍ لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یوه هګۍ بلغه کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت رسیږي یا بلوغ ته رسیږي، دا غوښته ورسته په هر میاشت کې یوازې یوه هګۍ بلغه کیږي یا هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري د هغه د تر مرګ پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي، یعنې د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډیره لویه ده. په هر تو وشتو ورځ کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شو بیا نفیره تنه نوزي. په هر تو وشتو ورځ کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شي چې هغه بیا نفیره تنه نوزي. هر تخمدان د نفیره په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفیره په خپله نفیره هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځیږي هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په درو ورځو کې او هم کېدای شي چې په څلور ورځو کې تیره سي، یا دا سوال دی چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له درو څخه تر څلور ورځو پورې وخت په بر کې نیسي، یعنی کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیرېږي د درو یا هم څلور ورځو په موده کې تیرېږي. خو کله چې هګۍ ونه سي کولای چې د څلور ورځې څخه تر اته څلور ساعتونو پورې القا سي، بیا د تخریبي غږ خپل د القا کېدو ځواک ته لاس ورکوي. په معمولي توګه د القا ترسره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القا ترسره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم پخپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی. هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنی مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي، د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض په کښې کې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپله د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتني عادت یا هم میاشتني تغیرات راځي. یو شمیر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هره میاشت څه اندازه وینه خارجیږي چې دې ته حیض ویل کېږي، چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي، او خپله کېدای سي چې اووه ورځې او یا هم نورمال حالت یې 15 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسېږي، بیا د رحم دیوال پنډیږي، چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 ور پیلیږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي یو ځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل د تولید دستګاه ته ننوځي، چې دغه عملیه د القا په نامه یادیږي. د سپرم او تخمې د یو ځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدیږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د دوی په بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کېږي، زایګوټ جوړیږي او تخمه ازادیږي، بیا ښځه امیدواره کېږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې په واسطه د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي. په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، کېدای سي چې یوازې یو سپرم تخمې ته داخلیږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشو په واسطه د تخمې جیلې ته ورته پور سوری کوي، یوازې سر یې تخمې ته داخلیږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کېږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیسي د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کېږي، چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي، چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کېږي، چې بیا د القا څخه 11 یا هم 12 ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي، چې هغه د جنین په نامه یادیږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا هغه شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.